په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن یک شنبه ده، د لړمي عقرب شلمه د نومبر لسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالوقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالې یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالې یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملالې وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوموار دی چې ملالې د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګ کړي او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکي به د ټولې لوبلړۍ ګټونکي وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنګلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنګلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبه پر ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان د روانې دسمبر میاشتې پر 11 نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شل اووره، درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دغه لوبلړۍ به د روان 2015 میلادي کال د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټی ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټی ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرام وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو. په دې لوبو کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی وو خو د میډال په ګټلو بریالی نسو. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبې ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په ویلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 40 کسان وژل سوي. په دې ډله کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په کنسیسي مې کې وژل سوي. دیار لس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نور حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطن وژغورون کې شامل دي. د وزارت په وینا 14 نور کسان ټپیان سوي دي. د لبنان حزب الله ډله یو پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څنګه د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د روانې چهارشنبه پر ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوري پال ټرمپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایدن ته د کتنې بلنه ورنه کړه. د 1992 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلن له خپلې دندې استعفا کړې وه ټرمپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له 4 کلنې وقتې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو نوې جعلي سناریو جوړه شوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. د عراقچی اشاره د هغې دسیسې اړوندې ادعا ته وه چې واشنګټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د پنځمې انتخابات یې وګټل او په راروانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یو لوړ رتبه قومندان الکساندر سیرسکی پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکی د امریکا له جګپوړي قومندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډېر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیري چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قومندې مشري کوي. سیرسکی ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنۍ جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پنټاګون اندېښنه ښولې وه چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراینی ځواکونو پر ضد کار واخیستل شي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس ورځو د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د خبرو کولو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي، خو د دوی وزیر مخکې داسې ویلي وو:
زنانا خیرت بزور جهرقی و ترانه سندری نشویلی ختم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وي، په ایران او پاکستان کې دي د افغان کډوالو وضعیت ته پام وسي. په کابل کې خلک شکایت لري چې د کورونو کرایې لوړې دي.
د کور کرامې هم 8000 روپۍ ده. ډېر مشکلات سره سره نه، خدای تعالی مو په خپل قدرتو سره مخ کوي.
د دینو زده کوونکو پر شکایتونو هم راپور لرو چې طالبانو د امارات پیژندنې آزموینې ته مجبوره کړې دي.
دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي په خلاف کې او تاریخي وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې راځي چې خطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو در راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره د مخ کې خبر سوی وو ویل سی وو چې ښځې په خپل کې د خبرو اجازه نه لري. خو د دې وزارت ویان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دي کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی ښځې په خپلو کې له خبرو نه دي منې کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤول چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو، د شرعي احکامو په اساس ویل شوي دي چې ښځې په خپلو کې سندرې خود څه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی. دې څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه وپارول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو لکلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشي کولای.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه ورکړې وایي چې په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ازموینه په داسې حال کې ترې اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ستونزې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي، د دوی د فعالیت د پیل موخو او د طالبانو د حکومت د تاریخچې په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د زده کوونکي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د یوې لیسې زده کوونکی چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې، د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
لموجه ازموینه واخیسته، له ازموینه وړاندې د امارت پیژندنې کتابونه راکل. که څه هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو، خو لموجه ازموینه واخیسته او ټولې پوښتنې د امارت اړوندې وې.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي، منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې، د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یوه ورځ ښوونځی رخصت و، موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینو پر مهال یوې غونډې ته خبرې کړي او د خبرو جریان یې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي:
خپل فکرونه هم جوړ کړو او د خپلو شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو پلي کول په ټولنه کې څه اغېز لرلی شي؟ په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پوهنتون استاد شفیق الله شفیق وایي:
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون،
زما په فکر کې د دا ډول ازموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي.
سرانجام کل جامعه را میخواین که طالب بسازن.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړي چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغانی ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې د چاره د کتاب د مطالعې د مینوالو تون غبرګونونه هم راپارولې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو سرمشري ته په وینا کې ویلي چې ډېری افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري بیا هم له دغو هیوادونو ایستل کیږي. دا هم په دې اړه راپور
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریز د په وینا کې چې متن یې په خپله اکسپانه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نستنول کیږي چیرې چې د په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلی فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هیواد کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هیواد د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤل امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق یک باری هم روز از زون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری ویستل راست تر بلی پزیتی دودی زه دیر اندیخمنیم. زه نشم کولی تر بیرون کم زی او لارد شم او چه واخلم، زکه چه یو خود بانکی کارتونو سنزه ده او بلا سنزه ده سیم کارت ده. که پولیس منگونی سی او دیپورت مکری منگنوشو کولی چه تا حوال ور کرو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربیره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل
بار از تهران گرفتند، برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی
مونگی تهران که اونی ولو اسناد لرو ده ورزشی بیمه اسناد ده بانک کارت سیم کارت هغشنه پانی اسناد مو چه در لودل هغه ایرانا واخستی موګه په پوزي کم کې له خوړو او وو پرتا ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته د خبريالانو په خوانې سرتیرو د خزو د حقونو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زورګون افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوي اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مختولو په خاطر دغه هیوادونو کې دی.
دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمیو بهرنی مسله، قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبری ایجنسی ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربان او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربان د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکي سرچینې پرون فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. د سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحدو ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه یې متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی، له 2012 کال راهیسې له واشنګټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطري ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس اژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطري چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی وو. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزه پر تړانګه د اسرائیلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
سره لدې چې په کندهار کې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی خو د خوراکي توکو بیې پر خپل حال پاتې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول راټیټه شوې ده او اوس له اویا افغانیو څخه 40 افغانیو ته رسېدلې، خو د خوراکي موادو بیې لا هم لوړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړې سي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ سي بیا بیې نه راټیټېږي، چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکي نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې وروستیو کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله د خپلې کورنۍ اړتیاوې نه سي پوره کولای.
داسې ورځ راشي زه زرنج چلوم، ګای یو پیرا وسی ګای نه وسی، ګای سل ګای 200 ګای 300 ګای 2-3 ورځې دغه سي بیکاره ګرځو، مګر خواري و شي نه یې. نو چې پیسې بیا به شان سړی رانیسي، چې پیسې نه یې نو بیا خو نه رانیول کېږي. د خوراکي توکي دوغونه ګران شوي دي، اوس مانا دا غوړي دي وړي دي، زموږ ولس ډېر لیدلې دي. د خلکو په پارسل وس نه رسېږي، منکاټې رانیسي، په غوړو یې وس منکاټ غوړي رانیسي. د حکومت څه دغه هیلو ارزو ده چې دی پر د نرخو پام وکړي، توجه ورته وکړي، د نرخونه کنټرول کړي.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیې د افغانۍ په وړاندې په بېساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانیو څخه څلور شپېته افغانیو ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري او وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي چې ما نیمه افغانۍ لوړې سي لا هم شاندې پنځوسې اوسه دی لوړې او برعکس که لکه څنګه چې اوس ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډېر لوړ شوی دی، مګر شان اردانه سوي نه دي. پر هغه سربېره هم اوس لنډ مثال د غوړو څه درکوم چې غوړي پخوا په اته سوه وه اوس په نه سوه افغانۍ دي، همداسې شان وړېږي کم سوي نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ شوی هغه شان هم ورسره لوړ شوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی خوراکي توکي یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردېدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکی احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې له کبله یې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خو د دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ کښته راشي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانی. مثلا اوس دا څو ورځې در مخه ډالر کښته شو تقریبا څلور شپېته ته رالی، نرخونه مثال به د وړو درخو وړې پر ځای ولاړ و نه دي ارزانه شوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته شو وړې په اته سوه اویا شوه، هلته پر سر باندې ګران شوله. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو دکاندار په لاس ده، آزاد بازار یې لکتې ګرده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ شوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې کښته کېږي شان نه کښته کېږي، خاطر دا ښایي ده چې موږ وریجې معنا د پاکستانه راوړو. وریجې ګمرک چې ده معنا یو میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو معنا په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د کرارو خلکو ته مال ورکوو بله پله برته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات معنا نقصان کاروبار ته، ګمرک معنا خطر رسېدلی، ګمرکات زیات هو مالیه زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بویو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو ارزښت د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څېر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
د کابل ځینې اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د کورونو د کرایو له لوړوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو مالکانو کرایه زیاته کړې او د اقتصادي ستونزو له کبله یې د پرې کولو توان نه لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسېدونکی فرید الله دی، وایي په کرایي کور کې اوسېږي او د کور خاوند کرایه له شپږ زرو څخه اتو زرو افغانیو ته لوړه کړې. ورته یې ویلي که یې وس نه لري کور دې تش کړي. نوموړی چې یو متقاعد افسر دی او د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده، ازادي راډیو ته یې وویل چې اوس په لاسي کراچۍ کې انګور پلوري او د کم عاید له امله د لوړې کرایې توان نه لري.
انګور فروشی کراچی می خیدا چې دی ورځ یو سلاتیا یو 200 یا 250 روپۍ پر غټه ماش پک سرایل را په غاړه ده او د کور کرامه هم 1000 روپۍ ده. ډیر مشکلات سره سره ما خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کی وړي، کنه کاروبار خو نشته، مشکلات ډیر دي.
د کابل یو بلوسیدونکی محمد طاهر هم پلازمینه کې د کورونو د کرایې له لوړېدو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې لور یې له څو مودې راهیسې په کابل کې د کرایې کور په لټه کې ده، خو تر اوسه یې په مناسبه بیا کور نه دی پیدا کړی. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمیر خاوندان هم د دې ستونزو په تایید سره وایي چې د کورونو کرایه سږ کال لوړه شوې او خلک نشي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله په لوړه کرایه کور واخلي. یو لدوی څخه سمیم ازادي رادیو ته وویل.
دریو تا کور نه پیدا کیږي چې پیدا شي له 15,000 څخه تر 30,000 افغانۍ یو دی. د داسې کور کرایه چې نه مرکز ګرمي لري او به هم تروی وي او نورې ستونزې ولري 15,000 افغانۍ ده. او لامل دا دی چې ډیر کټول راغلی او زموږ په کاروبار هم منفي اغېز کړی.
د کابل ښار د سینو اوسیدونکو د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د یو شمیر خاوندانو په خبره د هغو کورونو کرایې چې پخوا تر 6,000 افغانیو پورې وې اوس 2 برابره لوړې شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا د طالبانو حکومت د عامه سړکونو د جوړولو لپاره سلګونه کورونه ویجاړ کړي او له بلې خوا له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. دا ستونزه په داسې حال کې په کابل ښار کې مخ په ډیریدو ده چې ژمی را روان دی او خلک د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو د افغانانو پر اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیم بجې سوې. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر 3 او 21 د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالی یوسفزی وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالی یوسفزی پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملالی وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکی به د ټولې لوبلړۍ ګټونکی وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنګلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنګلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبې ورځ د 2:30 بجو په توپیر ګټلې وه. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبې ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 40 کسان وژل شوي. په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په الکنسیه سیمه کې وژل شوي وو. دیارلس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل شوي چې په هغوی کې وطنه ژغورونکي شامل دي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به در رواني چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل او تاسې د لوبو میدان نونیز سپورتي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به د ازل تاسو د افغانستان ملي لوبډلې لمرستيال روزونکي او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې روزونکي رئیس خان احمدزی سره ازموږ ځانګړې مرکه ووري. هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او د غراز د بنگلاديش پر وړاندې د دری ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ هم را تغږیدلې ده. نور په مرکه کې ووري،
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نو وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګټه، دغه کپ ستا لاندې چې ته په دې کې روزونکي هم وي، د افغانستان د کرکټ لپاره یې ارزښت څه شی دی؟ ته یې څنګه بیانوي دغه ارزښت ستا لاندې څه شی دی؟
یعنی که په لنډ الفاظ کې ویم، هغه د موږ د کرکټ آینده موږ ته روښانه کړه ده چې موږ په کوم لیول باندې یو. دا په دې معنا مني که به د ایمرجنګ دغه اوسني لوبډلې کې تاسو وګورئ، د هند ټول پیاوړي لوبغاړي پکې وو، د سریلنکا پکې وو، د بنګلادیش پکې وو، د پاکستان پکې وو، او د افغانستان د هم هغه سې ځوانان وو چې اکثره ټول ځوانان نو دې نه دغه ظاهریږي چې د دې ګټلو دا موږ ته ډاډ راکوي چې موږ د کرکټ آئنده ډېره روښانه ده او همدغه لوبغاړي به کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلفو هېوادو چې ما نمونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي، او انشاءالله همدغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې وکړي. یعنې یو ډېر ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو، موږ کپونه ګټلي وو، او د نولس کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي، او بیا په آخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعات وو، او کله موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګوري، په ملي سطح باندې کله موږ شل اوریزه کرکټ به تاسو هلته وګوري چې کوم څنګه لوبې مو کړې، نو توقعات هم دغه وو، د خلکو ډیمانډ هم دغه وو، د لوبغاړو ډاډ هم دغه وو چې راکه موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو.
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی او مرکه مو ته لغې وړاندې هم کړی وه، ما دمره پوښتلی وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې وینئ. راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو، تر ناکاوټ سټیج پورې لاړ شو، خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې، د بنګلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه، حتی د پاکستان او سریلنکا، چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي، د ټورنمنټ له پیله دې داسې څه ذهن کې راتلل؟
کرختیا وایم کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې، موږ تقریبا د لودري کیمپونه د لوبډلې ته وکړل، او بیا همدغه لوبغاړي چې د شپږیزي او د کوشتوپي او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټیمونو کې لوبېدل، دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو، داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو، دوی چې په خپل هیواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې، او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله، موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو، ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ بګیدو سره، موږ لکه دا وړې مسلې موږ سره حل کړو، موږ هغه ټیم ماته ورته شو، هغه رننګ بټوین د وکټس، هغه سنگل شوې، هغه که په صحیح ځای کې بال کول دي، او بیا زیات فوکس دی موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې چې موږ فیلډینګ باید څنګه وکړو، نو دغه دوه درې شیانې باندې موږ ډېر کار کوو، خو هغه یو شی چې موږ اچیو کړو، موږ به هغه د ډاٹس بالونو پرسنټیج موږ راکم کړي، مخکې به 500 پورې کې د 1500 پر شل اوري کرکټ، نو دا پر موږ ټارګټ دغه چې هر کله به هم موږ سلویخ ته نه کم ډاٹس ټول موږ به ټوټل کړو، او هغه د ټورنمنټ کې ټول د ظاهر شو که موږ د شارټ سلیکشن سه یو کو، موږ څنګه به د موږ یو لوبغاړی چې سټ شي مې سره کم فینیش کی، په دې باندې موږ ډېر خبرې سره کولې، او بیا لږ مخکې چې ما وې فیلډینګ باندې په دې ټورنمنټ کې زبېکر کوم چې موږ ټیم ډېر ښه کیچونه وکړل، او ډېر ښه رن اوټس یې وکړې، یعنی به هر لحاظ نه موږ ورته مدو، دا چې په مرکه کې به ما دومره غټه خبر نه کړي، شل اوریزه کرکټ د موږ هنګونګ نه ماتې مو خوړله بالکل، نو دا خبره ما کړې وه چې شل اوریزه کرکټ کې څه داسې خاص نه شي ویلې، بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلط سره، خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړل کېږي، نو هنګونګ نه ماتې وخوړې، دومره غټ ټیمونه ته ماتې ورته ورکړله،
دغه کله چې فائنل افغانستان وګټ د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر زاهدي یو خبره کړې وه ما یادېږي، هغه ویلي وو چې د افغانستان شپږیزې د هند آی پی ایل ته ماتې ورکړه. ډېره پخه خبره نه ده کړې،
ولا غټه خبره ده. یعنې دینه دا ظاهرېږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هېواد کې لږ کار وکړو او لږ ټورنامنټونه جوړ کړو، د استعداد لحاظ نه خو موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو. زه د خپل د شل کلم د کرکټ هغه تجربه در سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي، یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې، یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي موږ په خارج کې کله بولران ته ضرورت شي هغه ته یقینو که چې هغه سے ٹیلنٹ ماتا نہ کر رہا تھا کہ منگ دل تک ملی ٹیم کو افغانستان کی ملی ٹیم کیمپ یا منگ کندوز کی یا پنگرہار کی چمک بالران رہو گولو امنگ تو ضرورت تھی ڈیو پذے میں نے سلور سلور منگ تک موجود کی. یعنی استعداد لحاظ امنگ ماشاء اللہ پورا ہی لیکن وہ سہولتوں نے مانے کہا کو ندا کا دشپگیزی ٹیم آئی پی ایل تم آتے ورکڑا دشپگیزی ٹیم پی ایس ایل ماتے ورنا کڑا کو پی ایس ایل ٹیم نہ مخی سو دشپگیزی ٹی دشپگیزی کرکٹ لنکن لیگ تم آتے ورکڑا او دغه سی بی پی ایل تم آتے ورتا ورکڑا نو دغه دمنګ دی کرکٹ اگر کڑا د چډیر بس یاد نو واڑی لو
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
په دې کې یو بل څه چې ډېر زما لاندې ارزښتمن دي هغه دا دي چې په اول ځل زه وینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کم ګټي. د افغان کرکټ لپاره ستا لاند دغه څومره مهمه ده، او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوزی چې دغه لوبډله موږ روزلې وه، یا به پاکستان دا دعوه کوله، یا به هند کوله، یا به نورو هېوادونو کوله. دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي.
نو بما خولې ته بیرته هماغه یو خبره راغلي چې پیل پیل اپنی پلیئرز کو سیکاو بما جمله بیا ماته راغله. کرکٹ سوچا تو چوک نہیں شروع تر چو پوری چیتا کی استعداد نہیں کدی سی کہتے لئے نو ٹول عربان ہوتا بخل ہوا کرکٹ رکو دلے ہالینڈ کے بڑے کا کرکٹ ہو اسکاٹلینڈ کے بڑے کا کرکٹ ہو یا جرمنی کے یا بلجیم کے یا پنور ہی ودن کے بڑے کا کرکٹ ہو کرکٹ استعداد واڑی او دا نیچرل ٹیلنٹ د چې په وسړی کې د موږ تاسو وړو وړو مشمان وګوري د تا مشمان وګوري د ما وګوري یا د نور وګوري یا د نور افغانان مشمان چې وګوري وړو وړو فغې هغه چې څومره سکل لري د نور یو نه لري دا د مشمان یو ټیلنټ بیا چې کله راغړ شي بیا به ته هغه سره به بیا خوالي کې یعنی هغه پالش کوي به نو او اوسنی ټیم کې تاسو دې موږ وګورئ سید ما به کرکټ به یو ځای کې زده کړی نبی به یو ځای کې زده کړی خو موږ تلته نه ده چې موږ تلته چا د سیمون تر وښودو او یو چوفې رامنیو کې ورته موږ یو څه وو چې موږ هلته کرکټ کوو یا نوروز او ازغر او کریم او استیګل او دولت امازه او شاپور او حمید حسن که نومونه اخلم سمیر شنواری سید رحمان دا ټول نو دا به ډېر سي موږ ته موږ باندې هلته چا داسې احسان نه ده کړی موږ هلته بیا دا خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولې موږ به کلبونو ته بتلو موږ ورته مسافریانې کولې خو دا اوسنی ټیم که داسې اوسو ګوري دا زموږ خپل ټول د افغانستان تولید ده او د دغو لوبغاړو خپل محنت داسې دغه ځای ته رسېدلې دي. ډېر خلک به داسې وایي هغه د راشد خان باره کې به وایي راشد خان په دنیا کې دا رقم بالر تا به نه لیدلی د کرکټ په هسټري کې او ډېر نه وروسته کېدی چې را پیدا شي خو هغه مو په افغانستان کې زیات چانسه چې را پیدا شي او شته دم مجیب غنی بالر چیرته په کرکټ کې دغه تمه سره پیدا شي دی نور غنی چاینا مین اوس چیرته یا د زموږ د سیا بټسمنان نو رحم الله ګل دا د مخول ټول ټول د افغانستان تولید د بندر د بده خوړو ټول د شتو خاورو او کې ریه تکړی او خپل کو روزون کو خپل روزون کو سره خواري کړی
په ایمرجینګ اسیا جام باندې رګي ګزکه ده دا یو وخت لاسته وړل د افغانستان په کرکټ کې ده. یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2011 هغه کرکټ پیل کړ هغه نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطحه او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړې ډېر زر وځلېد خو په 2024 کې د کرکټ ټوټل یا په ټولیزه توګه بدل شو. صدیق الله تل په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړل دغه فزیکی تکړه دغه ذهنی پیاوړتیا دغه د لوبي تخنیک دغه په کرکټ په اصطلاح ټمپرمنټ دا هر څه ډېر متفاوت وو. د روزونکي په توګه ته څنګه د دې شننه کوي د دغه لوبغاړي ول څنګه یو لوبغاړی دومره ظرف کېدای شي
چپلاسے بیک فوٹ یو ڈیپینس یو کو خدای سما شاپور نو پتنه کومل دا څوک دا وای دا سې دی ګلات تل نیږي بس نو مې واورې دا خبره ختمه شوله. صدیق به زیو څو خو بیا نه زه وایم یو خو ډیر زړه وردا بل ښه خبره دا ده چې چې خیر خو سیم خیر خو چې کوم ځای کې دې په ځلکه څنډه لري هغه مخامخ خپل یم او خپل غلطي مني خپل مشکل در سره شریک کړي او دا په یو ادوار باندې کېږي. کتا سي د یو ګردې په غوږ نسکلونو کې هم د یو ان چې ساوت افریقا نه وو او دا شاپونه چې سره کوم هغې نه وروسته چې بیا د کرکټ کوو واکن چې په دغه تیر یو کال کې زه فکر کوم چې تقریبا تر زرو نه زیات منډې ده وکړې
بالکل
په هغه سکرین باندې مچې موږ وکتل. بل د هغه اوسنی ماډرن کرکټ سره ځان عیار کړو د دې کریډیټ ز خلوصینو لوبغاړو ته ورکوم په خاصه توګه مانی رشد خان دی ورکوم په دې معنی باندې چې د مانی اتبار وکړو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه ورته خلاصه کړو. د ډېر خلکو سره به دا سوال و چې یعنی دغه سټایل او هغه چې دغه شل
اول وډیای میچ د پاکستان خلاف د وکړه د فکر کوم او ایوریج چې وو او سټي ولس شو خو چې دا غټ د انتقاد وړ خبره وه د افغانستان په کرکټ کې چې څنګه داسې لوبغاړي ته چې په ډومیسټک کرکټ کې هیڅ داسې شالید نه لري یا هیڅ بګراوند نه لري دا څنګه داسې یو د ملي ټیم ته راتللی شي.
نو ټیلنټ پکې وو یعنی د سیمله چې اوس کله کله داسې وشي که زه د نور لوبغاړو مثال نه زده کوم داسې لوبغاړي چې موږ سره په دا تیر هغه 2000 نسکلونو کې همدغه سدي په وکړو ونیمې ورځې وو په ټرایل میچونو کې خو موږ په ادوارو کو کرکټ بورډ په ادوارو کو لړ دا فضل حق پرو کې دومره ښه نه وزرېدلې حالانکه دوه درې وارې دغه یو یو ټیسټ مده فیل کړل خو دغه ټیلنټ وو دغه بل ښه نه وو. نو کله کله به ته د یو چا په لندې لیول باندې به داسې به ته نه ګورې چې دی د فټنس ټیم ډېر ښه دی د ډېر ښه لوبغا دی د ډېر ښه ریکارډونه بولې نو خو چې ولري نو بیا خو نه شو نو د تا په جونیر لیول باندې ته ایز ا سلیکټر ته او ایز ا تخنیکي کس ته وګورې چې دغه کس آینده لري که نه لري دا ښه کېدلی شي که نه شي کېدلی دغه شی نه ډېر مهم دی. بیا خو چې نولس کلونو ته راورسېږي او هغې نه وروسته دی بیا فټنس فټنس باندې مم دی کار کې ځکه کل نه راشي نو اوس په کلو کې چا فټنس باندې دومره کړی دی او نه دومره سهولتونه شته د موږ سره نه داسې پی سي کلمیانې موږ سره شته د پیاوړي او د ځای نه. نو چې کله جونیر ته منتخب کړې ته د یو لوبغاړي هغه بیس باید وګوري چې نه دا جوړېږي او که نه جوړېږي نه د یو ښه سلیکټر او د یو ښه روزونکي دغه وظیفه ده. نو بیا په اخرو کې دغه ماډرن کرکټ سره د ځان لکه تاسو چې اوس ویلې او یقین وکړه چې د په شپږیزه کې چې سره کوم کرکټ وکړو د پلاسټیک کې چې سره کوم کرکټ کوو د په کیم کې چې د سره کوم بیټنګ او ریکو د دا شارټونو کې فرق راغلی وي د دا شارټ سلیکشن کې فرق راغلی د پو سټرایک روټیشن کې فرق راغلی او تاسو ته ولې هغه کنډیشن سره ځان بلد او چې نه په دلته د سپ شارټونو د ویکټ نه نیو یو ځلې کې خیال کړی هم کوم نه غری ورسې یو چې بیا د پی پخمانه مو چې نه دا شارټ چې ما په ټول ټورنمنت کې نو ویلې او په دې باندې مې خبر هم سره کړو چې دا شارټ بنو وي. نو ښه خبره دا ده چې دی د غلطیانو نه زده کړه کوي او بل کانفیډنس کې ده ډېر زړور ده فیرلس لوبه کوي وایي چې نه زه به خپله بیسټ ټرای به کوم دا که ونه شو بلکې به کوشش کوم خو کوشش به کوم چې خپل هغه بیت څه مې چې زه یم هغه شاید زنده وکړم.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپوهنې په برخه کې داسې یو څوک یا داسې نوی ټیلنټ پیدا کړي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولی شي. په دې ایمرجنګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم داسې و یاد چې تازه یو د بنگلادیش په پریمیر لیگ کې ورسره کانټراکټ هم وشو له دغې ټورنمنټ نه خبر لاړ زبید اکبري ډیر زیات آؤټسټینډنګ اننګزونه به نه کړي خو له صدیق اتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډېره ښه وه. بالخصوص د هند خلاف د هغه پاڼې د زبید اکبري کرکټ او د هغه راتلونکی
بهترین لوبغاړی دی. تاسې که د هغه په باره کې وګوري هغه یو ډېر ښه چپلاسې بالینګ هم کوي، ډېر ښه یو مینی راونډر هم ورته ویلی شي. یقینو کې شاګرد سره کوم په دغه چپلاس باندې سره کوم یار کړی کې بدبختانه ورته وی یا به قسمت به خراب وو چې هغه بولینګ موقع ورته نه ملاوېدله. حالانکه ډېر ښه بولینګ هم کوي، زړور بیټنګ کوي، ښه بیټنګ کوي او آینده کې به ښه هم شي انشاءالله. بیا په خاصه توګه باندې د هغه اول څلوریزه د هند په خلاف باندې هند سره لوبه وه، غوښتلم چې وګورو سیم فاینل میچ هم وو. بیا چې اول څلوریزه د وویل کینو که چې ما سره خوا کې وبید په نړۍ کو څوک راسره ناست ما ورته جره انشاءالله کار کېږي. نو زړور ده، نو ډېر لوبغاړي داسې وي چې دومره غټ شکیج ته راورسېږي یا بیا هغه پریشر جوړه هند سره لوبه ده د اول بال دی زه وګورم او نو چې څنګه تبالو شو هغه کټ چې ووایي. نو خدای دې وکړي چې همدغه زه سره کوم چې دی روان داسې خبره وکړه چې یعنې ډېر ښه انګزونه به نه کړي یا به ډېر هغه به نه ډېر قیمتي انګزونه وکړل او چې کوم وخت ورته ضرورت وو کار به ورته نور هم کار به ورته کول غواړي او دما پان باندې دا البته تاسو له طریقې هم دماغي د فټنس کې به د ځان به جوړول غواړي، فټنس لیول به ښه کول غواړي. نور ماشاءالله پوره لوبغاړی دا ډېر بهتري لوبغاړی دا او د سیو انسان د چې د ځان په پرفورمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفورمنس باندې خوشحالېږي او بل دومره ایموشنل سړی د فاینل کې د دوی هغه چې ما ویل موټ سیشن دا څنګه چې ډېر هغه ګټل وروسته ډېر احساساتیس نو ما ته ډېر خوند راکړ چې یعنې څومره دی هغه وطن دوستي او هغه خلکو کرکټ ته همدا اخلاص لري.
هغه بل کیسه راته وکړه چې کله دی د هند خلاف آوټ شو ستا د لوبڅارانو د میشي فری جنجال او دی په میدان کې ودرول او شنه براوزي دا کیسه څه شی وه؟ د تا جنجال څه شی وو؟
یاره زه وایم چې څه چې وو تیر شو د امپایر فیصله اخري فیصله ای دا غوړل لګولې چې نه بد سی او څه وو چې موږ هم به حق باندې یو موږ سره پسلو کې به حق باندې یو چې کوم ځای کې موږ اعتراض وکړو. نو موږ هم افغانان یو او بل دا خپل حق ګڼو چې به خپل حق وغوړو دغه لپاره. نو هلته چې هغه هلته اوټ ورک موږ ورته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړې او ځان مې نه پوهېږي چې ولې نو ته ولې دیګ نو بیا وسه بس هلته موږ مشه روزون کې نوروز هلته راغلی بس اوس څه نشته سره کېږي هم نشو کولی مزه راوځي ځي. نو کله کله خیر بیا غندو سه بیا کریم ورته راغلی شل والی سره غرض وګړه
بالکل
خود سی او چلته موږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم د سی او پوزیشن کې یو چې یو ډېر ښه بیټنګ روان کړو. نو انډیویژولی دم زه غوښتل چې نو سه سه د کې دې سنی زې ولې مې دې سره غوښتل غوښتل چې خیر هغه کې مو خیر
پا ورزش کولو لا نشه ای موادو زان و ساته ای
په یو بل څه چې لدیر وخت د افغانستان په کرکټ کې لیدل کیږي بل خصوص د توپوهونکو کمې په میډا ډالر کې یا هغه څه توپوهونکو چې موږ په افغان کرکټ په ټاپ اډر کې لري هغه څه خلک وایي چې په میډا ډالر کې نشته. په ایمرجنګ اسیا کپ کې هم دغه سیو توپوهونکو په نظر راغلی چې په میډا ډالر کې ډېر ذمہواری اخیستي او ډېرې ښې پاڼې کړي نمونه وو خو آؤټپوټ یا د هغوی کارکردګي نه وه. که د کریم جنت یادونه وشي خو هغه د یو آل راونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډلې کې وو هغه په مسلکي توګه چې څوک توپ وهونکی مسلکي د میډل آرډر توپ وهونکی په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل. دغه ستونزه ته چیرته ویني او دا څنګه حلېدای شي؟
یاره شلاوریزه کرکټ د دې کې به دا نه وایي چې موږ ستونزه ورته کله کله به داسې سو چې موږ ته به ضرورت وو چې تیز رنګونه وکړو کنه موږ سره ډېر ښه بیټنګ وو هلته او بل هر یو کس خپل خپل ځای کې کړی وو دا چې صدیق سره کوم لګي او د غنور د صدیق پیکا باندې سره کاریدل زوبیر چې لګي او بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کول د غنور لک پیکا پیکا سره کاریدل ځکه چې هغه دومره ښه لګي او چې دوی هغه لس پنځه شل دنه سره نه مریدل یا یو څو وړو وړو رنځونه بچي نور د کوم خاص هغه نه بشلوري ځکه کرکټ کې دا شی خو دسیم نه یي چې یعنی صرف یو یا دوه کسانه منه بته ته کیا چې ضرورت شو باید سینه غټه کې ورته وړاندې شي چې یعنی که تانه نوکنه نیما بستا نو دا په کرکټ کې خیر کله ناکله راځي دا سیریز صرف وبوې چې یعنی پنځه پنځوسې چې څه دي وکړلې هغه یو بیل هغه تقریبا هغه د پرسنټ د فیصدي د لحاظ تقریبا پنځوس فیصد نه زیات د دې ټیم منډې د ځان د کولې او په دا ټول ټورنمنټ کې وکړلې ستونزه به ورته ونه وایو البته کله ناکله به د ستونزې کله ناکله به ضرورت و نو لږ وروسته وړاندې به هم سره کړل او کوم وخت چې چا ته ضرورت وي هغه خپل وخته پورې یو څه نه څه کړي وو د کریم جنت یو څو نیمزونه ډېر مهم وو هلته او ډېر رسېدې اساق به داسې یو لس پنځه لس کله ناکله هغه یو شپږیزه خوندې خبرې چې وکړه هغه به ډېر مهم سره نو ټول هغه خپل کوشش کړی وو خو هغه اتل داسې لګیا وو چې دغه نورو سره فکر کړی دی
د توپاچون په برخه کې نن سبا لیدل کېږي چې د افغانستان کرکټ د چټک توپاچون کو په برخه کې هم مخ په غنی کېدو یو لوبډله ده راځي اتنا چې کفایت کوي همدا که لا هم په نړیوالې غټ کرکټ کې ډېرو چټکو توپاچون ته اړتیا ده
د ما په فکر باندې اول خو زه ډېر خوشحاله یم چې موږ تاسو د رسنۍ سګنۍ فرسټ کلاس کرکټ وګورئ ډېر فاسټ بالرانو پکې وکټ واخیستې یو وخت کې به سپینرانو به دېرش دېرش پنځه دېرش اوټ کول فاسټ بالرانو به لس دولس اوټ کول اوس که تاسو وګورئ ټول هغه تیز بالرانو چې دي هغوی زیاتې وکټې او دا په دا ته په لس ورځې په دولس ورځې کې نشي جوړولې تر څو چې د موږ تیز بالران که څوک وایي چې زه ښه کرکټ وکړم او هغوی فرسټ کلاس باید وکړي هغوی باید د افغانستان لیس ټیک نیکو دی یو بیا فرست کلاس ورته زګر دی زوري د چې فټنس هم سره جوړیږي لاین ولې ته هم سره جوړیږي بون سره هم کی زګر دا سره لیمټ باول نه دی د سینو مختصر باول نه سره نه دی دا سره پوره ورځ د سره ای تاسو سره پوره شل ورځ د سره ای پنځم شل ورځ د سره ای ته بون سره هم کوی چې سره ما بون سره سی بون سره کوم ځنې کیږي یار کړو باندې کوشش کوی چې سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوی په سپین بال باندې دومره چانس تاسو سره دی یالته چې ته دومره مختلفه تجربه وې او دی فټنس دی جوړولو مغه دی میچ دی فټنس دی جوړولو مغه فورډی چې دا ډیر راځي کړه متاسفانه به زه وایم چې موږ ډیر خلک به دغه په خپل نظر باندې نه ګوري او به چې څلور دی په څوک لري یو خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه که په بیټینګ کې که په بولینګ کې او که په ګراوند فیلډینګ کې او که په فټنس کې نو فورډی دی ګنې دی کریډټ زه اوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ ته او سره په څنګه خپل فرست کلاس ته زور کوم زمونږ داخلي کرکټ کې زور تور کوم چې ماشاءالله اوس موږ ډېر تری راځي یو زمونږ کو زو اوس ایمرجنسی کې موږ بلال سمي وګوري خو بولینګ کو او سره فریدون وړي خو بولینګ کو او دا سره درمان بیا ماشاءالله ټول ته معلوم ده او د نور هم شاته دی د سیزونان سره چې په وخت زمانه باندې موږ شاله ځې په ډاډمنې چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوښ کړی او ځانې یو شهرت پیدا کړی نو موږ فاسبالانو هم دسیدي چې دوی به ځان پیو ځانګړی نوم ولري
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
زینی لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبغاړي بل خصوص ننګیالی خرو دي او تاسو سره په دوه میچونو کې حتی په سیمی فینل او فینل کې ناست
ټیم ضرورت ته بلته ګوري دي دا مطلب دا نه و چې دلته څوک ډراپ شي خراب لوبغاړي او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړی هغه ضرورت ته به ګوري هلته هغه پوزیشن ته به تلته ګوري نو هلته مشکې روزونکی مونږ او کپتان وو مونږ ټول به دغه په هغه به سره کوو سره کتل به هم چېرې که مونږ سره لیګ بریک یو آپشن مونږ سره اضافه شي که فکر هم کړی لیګ سپینران دلته ډېر ښه وو او مونږ سره لیفټ آرم سپینر آپشن هم وو مونږ سره غزنفر آپشن هم مونږ سره وو نو هغه د ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وفرل شوی دي دغه مطلب نه وو چې یعنې ټول ټیم ډېر مهم دی اشخاص دومره مهم نه دي چې څوک ټیم ته څومره پیدا ورکولی شي ما په فکر باندې دا ډېر مهم
غزنفر دی یاد که غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بېلابېلو فارمټونو کې دی وځلید او د د لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده د لپاره شخصي که څه هم د افغان کرکټ لپاره به بله خبره یې سخته به وي چې مجیب الرحمان ټپي ده له ډېره وخته خو ده ته دغه لاره ډېره خلاصه ده دی به وکړی شي چې هغه سپاټ یا هغه برخه چې مجیب الرحمان په ډېر بریالي توګه له تېرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه دی به هغه پوزیشن صحیح ډک کړي
یعنی کتاسی او خپل مرګ له سیدا بوس د منګه بد قسمتي چې مجیب دومره مهم وخت کې دی لوبډل سره نشته او خوش قسمتي بیا په دغه باندې د چې زه خدام سره د روز باندې یو بل اپشن هم دلته مون سره شته بل په نیل بول باندې کری بول کول او بیا په دایری کې او دومره تیز کرکټ کې زه خو یم چې دوی ته د لوبغاړو ته کریډیټ پکار دی د حمزه او تک نه زرا شروع کوم چې د چې سره کوم په پاور پلی کې بولینګ کاو دا په نورو نړۍ کې کوم سپینرانو پکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره از موږ د غلوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله عمل
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال ازادي رادیو